360 में। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने के दावेदार मुल्क भारत की जमहूरी इकदार पर सवालात क्यों, जानेंगे आज के शो में।
हमें मुल्क के अंदर तश्वीश है कि हुकूमत प्रेस की आज़ादी पर पाबंदियां लगा रही है, खुद मुख्तार इदारों को खोखला कर रही है।
अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुश आमदेद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं इरम अब्बासी। भारत की बड़ी ओपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने अमरीकी दौरे के दौरान वॉशिंगटन डीसी के नेशनल प्रेस क्लब में गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारत में जमहूरियत के तहफ्फुज की जद्दोजहद मुल्क का अंदरूनी मामला है और ये जमहूरी लड़ाई भारतीय अवाम को खुद लड़नी है, जिसके लिए भारत किसी और मुल्क या बैरूनी ताकतों पर इन्हिसार नहीं करता। इस मौके पर उन्होंने भारत की जमहूरियत को दुनिया के लिए एक असासा करार दिया, जबकि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी यानी जमहूरियत की मां करार देते हैं। लेकिन अगर जमहूरियत के मुस्तहकम होने या ना होने पर जारी की जाने वाली आलमी दर्जाबंदी की रिपोर्ट्स पर नजर डाली जाए, खसूसन जब से नरेंद्र मोदी इख्तदार में हैं, तो भारत की सूरत हाल कुछ ज्यादा अच्छी दिखाई नहीं देती। तो क्या भारत में हुकूमती और हिजब इख्तलाफ के रहनुमाओं के ये बयानात महज दावे हैं? यह भारतीय निज़ाम इतना मजबूत है कि वो अपनी जमहूरियत का दिफा कर सकेगा? आज के शो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। वीओए उर्दू अब व्हाट्सएप पर भी मौजूद है। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्क्रीन पर अपने दिखाइए और फिर हमारे व्हाट्सएप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताज़ा तरीन खबरों, तजियों और दिलचस्प वीडियोस के लिए। जमहूरी रवायात और जमहूरी अमल पर नज़र रखने वाले आलमी इदारों की गुज़िश्ता चंद बरसों की रिपोर्ट्स में भारत की जमहूरियत की रैंकिंग कुछ कम हुई है। भारतीय हुकूमत ने अपनी दर्जाबंदी खुद जारी करने का इंदिया दिया है, जिस पर कुछ हलकों की जानिब से तशवीश का इजहार किया जा रहा है। जमहूरियत और इंसानी हकूक के लिए काम करने वाली गैर सरकारी अमरीकी तंजीम फ्रीडम हाउस ने इस साल की अपनी सालाना रिपोर्ट में भारत के हवाले से लिखा कि वहां जमहूरी तौर पर मुंतखब की गई हुकूमत भारत के जेर इंतजाम कश्मीर में बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी में मुलविस थी, जबकि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में मुसलमानों और दीगर मजहबी अकलियतों के खिलाफ बड़े पैमाने पर जारी तशद्दुद को भी उजागर किया गया। भारत की आलमी स्कोर में 2013 के बाद से 10 पॉइंट्स की कमी वाकई हुई है। दूसरी जानब बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट के इंटेलिजेंस यूनिट ने भी अपनी ताज़ा तरीन डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट में भारत को बदस्तूर फ्लॉड डेमोक्रेसी यानी नाकिस जमहूरियत की दर्जाबंदी में रखा। ये रिपोर्ट दुनिया भर के 165 ममालिक और दो खितों में इंतखाबी अमल, अवाम की सियासत में शिरकत, वहाँ के सियासी कल्चर और शहरी आज़ादियों जैसे पहलुओं पर गौर करके उन्हें मुकम्मल जमहूरियत, खामियों वाली जमहूरियत, हाइब्रिड हुकूमत या आमराना हुकूमत करार देती है। भारतीय हुकूमत इन आलमी रिपोर्ट्स को मुस्तरद करती आई है। अल जजीरा ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि अक्सर आलमी रिपोर्ट्स में जमहूरियत पर बुरी दर्जाबंदी से परेशान होकर भारतीय हुकूमत ने अपनी डेमोक्रेसी इंडेक्स जारी करने का फैसला किया है और इस मकसद के लिए एक मकामी थिंक टैंक की खिदमात भी हासिल की हैं।
खबरों के पीछे नहीं भागते, हम कहानियां ढूंढते हैं, आम लोगों की खास कहानियां।
मैं कोई उनसे अलग मखलूक तो ना थी, तो क्यों ना मैं एक ऐसा काम करूं कि जिसमें मैं महारत हासिल करूं और वो नेकी क्या हो,
जो छोटी छोटी कोशिशों से बदल रहे हैं बेशुमार जिंदगियां।
मुझे जब भी जरूरत हुई मुझे इन्होंने माशाल्लाह कर्जा दिया और मेरा कारोबार बहुत अच्छा चला।
ला रहे हैं अपने इर्द गिर्द बड़ी तब्दीलियां।
अक्सर जो यहाँ बच्चे हैं वो भीख मांगने वाले बच्चे हैं और जब ये बच्चे स्कूल में आए तो बहुत सारे बच्चे खुश हो रहे थे।
आज वहीं और यहाँ बेहिचक अपने प्लांटों पर, मतलब अपने गोट के प्लांट पर आती हैं, पानी भरती है।
हम जाते हैं खबरों से आगे।
मैं हूँ नीलोफर मुगल,
समन खान,
सादिया से ब्रांझा,
उमर फारूक,
चित्रा डार,
गीति आरानी,
मुर्तजा जहरी।
हम हैं वॉइस ऑफ अमेरिका।
आज व्यू 360 में हम बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी की क्या हालत है भारत में. भारत की सरकार खुद कहती है कि उनका मुल्क जो है वो एक पुरानी जमहूरियत है, सबसे दुनिया की पुरानी जमहूरी निज़ाम है भारत में, और वो एक मजबूत निज़ाम है, वहाँ पर शहरी आज़ादियाँ हैं और मजहबी अकलियतों को किसी तरह की परेशानी नहीं है. लेकिन फिर जब आप इंटरनेशनल रिपोर्ट्स की बात करते हैं या वॉच ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं जो कि ह्यूमन राइट्स पर नज़र रखते हैं, तो वो जो है भारत पर तनकीद कर रहे हैं. और उनका ये कहना है कि वक्त के साथ साथ और खसूसन जब से नरेंद्र मोदी ने इक्तदार संभाला है, सो तब से माइनॉरिटीज़ के साथ जो सलूक किया जा रहा है वो काबिले कबूल नहीं है. साथ ही साथ जिस तरह से अपोजिशन लीडर्स को बकौल इन ऑर्गेनाइजेशंस के, इन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के, उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है बज़ाहिर. बहुत सारे सहाफ़ी भी जो हैं इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि भारत में जो प्रेस फ्रीडम है वो वक्त के साथ साथ कम हुई है. लेकिन भारतीय हुकूमत जो है वो इन दावों को मुस्तरद करती है. आज के शो में हम यही अहाता कर रहे हैं कि क्या भारत जो है वो इस तरह के, या उस पर कोई आलमी दबाव है इस हवाले से कि वो अपने इंसानी हकूक़ के हालात के बारे में, अपने इंसानी हकूक़ के तहफ़ के हवाले से दुनिया को कोई यकीन दहानी कराए. इस हवाले से अमरीकी महकमा ख़ारजा में भी जब भी ये सवाल पूछा गया, ये सवाल उठाया गया कि इंडिया में जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं जो कि रिपोर्टेड हैं, उनके हवाले से अमरीका जो है वो भारत से क्या बात करता है, क्या उस पर किसी किस्म का दबाव डालता है, तो हमेशा US State Department ने भी यही कहा कि बराह रास्त या डायरेक्टली इनडायरेक्टली निजी और आला सतह पर जो है अमेरिका भारत के साथ ये इश्यूज उठाता रहता है. और दुनिया भर में इंसानी हकूक़ के तहफ़ का अमेरिका जो है उसका दावा है कि वो कहता है कि उसके तहफ़ के लिए वो तमाम एहलकारों से बात करता है. आज व्यू 360 में हम बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी जो कि वाशिंगटन के दौरे पर हैं और उन्होंने ये कहा कि डेमोक्रेसी जो है वो भारत का अंदरूनी मामला है और डेमोक्रेसी को मुस्तहकम करना जो है वो खुद भारतीयों की जंग है, वो खुद भारत में रहने वालों की जंग है. उन्होंने अमेरिका और भारत के ताल्लुकात के हवाले से भी बात की, पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात के हवाले से भी बात की जो कि प्रोग्राम में हम आपको आगे चल कर सुनवाएंगे. और साथ ही साथ हमारे न्यूयॉर्क के साथी अंशुमन अपते ने जो है एक और अपोजिशन लीडर से भी बात की. इस वक्त अंशुमन हमारे साथ हैं. जब राहुल गांधी अमरीकी दारुलहुकूमत में सहाफ़ियों से खिताब कर रहे थे तो दूसरी तरफ न्यूयॉर्क में भारतीय हिजब इख्तलाफ के एक और रहनुमा एक तकरीब में शरीक थे. कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखने वाले रुकन पार्लियामेंट दानश्वर और साबिक सफारतकार शशि थरूर ने एशिया सोसाइटी के ज़ेर अहतमाम एक तकरीब में मुख्तलिफ मौजूआत पर अपने ख्याल का इजहार किया जिनमें भारत में जमहूरियत भी शामिल है. अंशुमन आप हमारे साथ हैं इस वक्त न्यूयॉर्क से, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस. आप टेलीफोन के जरिए हमारे साथ हैं. तो अंशुमन ये बताइए कि जब ये तकरीब हो रही थी तो शशि थरूर ने किन मौजूदात पर बात की, फोकस क्या था? अंशुमन न्यूयॉर्क से, और उन्होंने शरा इंटरव्यू किया जिसमें भारत में डेमोक्रेसी के हालात पर बात हुई और मोदी हुकूमत के तीन टर्म्स के हवाले से भी बात की गई. हम कोशिश कर रहे हैं कि उनसे हमारा रابطہ हो सके. मुल्क में जमहूरियत कमज़ोर करने और प्रेस की आज़ादियों पर पाबंदी के हवाले से भी शशि थरूर से अंशुमन अपते ने बात की. इसके अलावा और जो मौजूदात ज़ेरे बहस आए उसमें भारत की फॉरेन पॉलिसी भी रही. नरेंद्र मोदी उनकी हुकूमत के दौर में ये भी जो उनका एक दावा है कि भारत एक मजबूत मीशत के तौर पर उभर कर सामने आया है. और यहाँ अमेरिका में भी बाज़ भारतीय निजात अमेरिकी जो हैं जो मोदी को सपोर्ट करते हैं वो भी यही दावा करते हैं कि मोदी जो है वो एक माशी तौर पर उन्होंने भारत को मुस्तहकम किया है. लेकिन साथ ही साथ इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के हवाले से कुछ का ये मानना है कि वो हालात बदतर हुए हैं भारत में. लेकिन भारत का खुद सरकार का ये कहना है कि वो जो है अकलियती हों या फिर अपोजिशन हो उनको भरपूर मौका देता है कि वो जो है अपना मौकफ दे सके. अंशुमन न्यूयॉर्क से हमें ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं और हम न्यूयॉर्क जाने की कोशिश करेंगे जहां पर हम आपको ये बता सकें कि जब उनकी शशि थरूर से बात हुई उसमें उन्हें उन्होंने क्या कहा।
खबरों के पीछे नहीं भागते, हम कहानियां ढूंढते हैं, आम लोगों की खास कहानियां।
मैं कोई उनसे अलग मखलूक तो ना थी, तो क्यों ना मैं एक ऐसा काम करूं कि जिसमें मैं महारत हासिल करूं, और वो नेकी क्या हो,
जो छोटी छोटी कोशिशों से बदल रहे हैं बेशुमार जिंदगियां।
मुझे जब भी जरूरत हुई मुझे इन्होंने माशाल्लाह कर्जा दिया और मेरा कारोबार बहुत अच्छा चला।
ला रहे हैं अपने इर्द गिर्द बड़ी तब्दीलियां।
सर जो यहाँ बच्चे हैं वो भीख मांगने वाले बच्चे हैं, और जब ये बच्चे स्कूल में आए तो बहुत सारे बच्चे खुश हो रहे हैं।
आज वही और यहाँ बेहिचक अपने प्लांटों पर, मतलब अपने गोट के प्लांट पर आती हैं, पानी भरती हैं।
हम जाते हैं खबरों से आगे।
मैं हूँ नीलोफर मुगल,
समन खान,
सादिया जिब्रान झा,
उमर फारूक,
चित्रा डार,
गीति आरानी,
मुर्तजा जहरी।
हम हैं वॉइस ऑफ अमेरिका।
न्यूयॉर्क में हमारे साथ ही अंशुमन अब्ते से हमारा रابطہ नहीं हो सका, लेकिन आपको ये बताते हैं कि अंशुमन आइए आपको लेकर चलते हैं शशि थरूर के इंटरव्यू की जानिब, जब वो भारत की सूरत हाल, भारत में जमहूरियत की सूरत हाल पर बात कर रहे थे। माजरत, टेक्निकल इश्यूज की वजह से वो इंटरव्यू हम आपको अभी नहीं दिखा पा रहे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम में आगे चलकर जो है हम आपको उनका ये इंटरव्यू दिखा सकें। शशि थरूर ने अमेरिका और भारत में इंतखाबी नतायज आने के बाद उम्मीदवारों के रद्द अमल पर भी अंशुमन से बात की, और उनकी तहरीक अगर बात करें कि उन्होंने भारत में जमहूरियत के हवाले से क्या बात की, तो उन्होंने अपने कंसर्न्स का इजहार किया कि किस तरह से जो है शख्सी आज़ादियाँ और प्रेस फ्रीडम जो है उसको फनपने की कोशिश जो है वो भारतीयों को करते रहना चाहिए। अगर राहुल गांधी की बात करें जो वाशिंगटन के दौरे पर हैं, तो उनका कहना था कि कांग्रेस पार्टी का नुक्ता नज़र अहम खारजा अमूर पर नरेंद्र मोदी हुकूमत के साथ मुताबिकत रखता है, जिसमें भारत के अमेरिका के साथ ताल्लुकात भी शामिल हैं। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात से मुतालिक एक सवाल पर भी उन्होंने जवाब दिया। इस इंटरव्यू से पहले आइए आपको लेकर चलते हैं कि शशि थरूर ने भारत में जमहूरियत की सूरत हाल पर क्या कहा।
These are allegations we've already addressed.
इन इल्जामात के बारे में हम भारत के अंदर पहले ही आवाज उठा चुके हैं, और जब हम बैरूनी मुमालिक में जाते हैं तो इन पर फोकस नहीं करते। तो हमें मुल्क के अंदर तश्वीश है कि हुकूमत प्रेस की आज़ादी पर पाबंदियां लगा रही है, खुद मुख्तार इदारों को खोखला कर रही है, टैक्स अथॉरिटी और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के गलत इस्तेमाल से अपोजिशन पार्टीज को हरासा कर रही है। तो इस वक्त हमारी हुकूमत ऐसे कई गैर जमहूरी इकदाम उठा रही है जिसकी हम अंदरूनी तौर पर मजम्मत करते हैं, लेकिन यहाँ मुल्क से बाहर मैं इन पर बात नहीं करना चाहता।
अंशुमन ने शशि थरूर से भारत और अमेरिका के ताल्लुकात से मुतालिक भी बात की, और उनका नुक्ता नजर जो था वो काफी मुस्बित था। उसकी क्या वजहात उन्होंने बताई, आइए देखते हैं।
सबसे बड़ी तश्वीश ये है कि इंतखाबात के नतायज जिस पार्टी के खिलाफ जाएंगे वो उन्हें कबूल करती है या नहीं। कम से कम भारत में हमें ऐसी मुश्किलात का सामना नहीं हुआ। हुकूमत ने ये कबूल कर लिया कि उन्होंने एक बड़ी तादाद में सीटें हारी, और वो इस हकीकत के साथ जी रहे हैं। लेकिन अमेरिका में कुछ ऐसी सूरत हाल है कि एक उम्मीदवार ये साफ साफ नहीं बता रहा कि इंतखाबात के नतायज अगर उनके खिलाफ आते हैं तो उन्हें वो कबूल करेंगे या नहीं। तो इस बात पर तश्वीश है कि अमेरिका जैसी मुस्तकम जमहूरियत को जमहूरी अमल के बारे में ऐसी बुनियादी सवालों का सामना करना पड़ रहा है।
भारत के ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी का कहना था कि मुल्क में जमहूरियत काम नहीं कर रही थी, और लोगों को जमहूरी इकदार के लिए मुतहरक करने के लिए उन्होंने मुल्क गिर तहरीक चलाई। उनका दावा था कि उनकी तहरीक बहुत हद तक कामयाब रही है, जिसमें उन्होंने लोगों को याद दिलाया कि भारतीय माशरा हमेशा जमहूरियत पसंद रहा है और मुल्क में इंतहा पसंदी की गुंजाइश नहीं। राहुल गांधी का कहना था कि कांग्रेस पार्टी का नुक्ता नज़र अहम खारजा अमूर पर नरेंद्र मोदी हुकूमत के साथ मुताबिकत रखता है, जिसमें भारत के अमरीका के साथ ताल्लुक भी शामिल हैं। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात से मुतालिक एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जब तक दहशतगर्दी का सिलसिला बंद नहीं होता, पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में गुज़िश्ता 10 वर्षों में जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया गया है।
بھارت کی جمہوریت حملوں کی زد پر رہی ہے, اسے بہت بری طرح سے کمزور کیا گیا ہے اور اب وہ بحالی کے لیے کوشاں ہے, اور مجھے یقین ہے کہ یہ واپس لوٹے گی, مگر وہ تباہ حال تھی. میں نے مہاراشٹرا کی حکومت کو ہم سے چھنتے دیکھا ہے, یہ میری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے. میں نے دیکھا کہ کیسے ہمارے قانون سازوں کو خرید لیا گیا اور انہوں نے وفاداریاں تبدیل کر لیں اور وہ اچانک بی جے پی کے قانون ساز بن گئے.
بھارتی امور پر انسانی حقوق کی تنظیمیں جو نظر رکھ رہی ہیں, جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بات کی کہ ان کو جو ہے تشویش لاحق ہے کہ بھارت میں اسپیشلی جو مائنورٹیز کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے, جو اپوزیشن کے ساتھ کیا جا رہا ہے, پریس فریڈم کا جو گلا گھونٹا جا رہا ہے, اس پر یہ آرگنائزیشنز جو ہیں وہ تنقید کر رہی ہیں بھارتی حکومت پر, اور انہیں تشویش کا اظہار بھی کیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ لیکن بھارتی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ وہ ایک مضبوط جمہوری نظام کو آگے لے کر چل رہے ہیں اور اس کو بڑھا رہے ہیں. اب ایسے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جو موجودہ حالات ہیں بھارت میں, وہاں پر جمہوری نظام کیا اتنا مضبوط ہے کہ وہ اس طرح کے جو مسائل جن کو کچھ آرگنائزیشنز ہائی لائٹ کر رہی ہیں اس کو نمٹ سکے, اور ان مسائل جو مسائل بعض مذہبی اقلیتی برادری کے لوگوں کو درپیش ہیں ان کو ہینڈل کر سکے, ان کو ٹیکل کر سکے, ان کی شکایات کو دیکھ سکے, اور ساتھ ہی ساتھ آزادی صحافت کے حوالے سے جو شکوک و شبہات اور جو اعتراضات بین الاقوامی آرگنائزیشنز میں پائے جاتے ہیں ان کو دور کر سکے. ہم نے آپ کو پروگرام میں راہل گاندھی کا انٹرویو دکھایا, وہ حزب اختلاف کے رہنما ہیں کانگریس میں, اس وقت واشنگٹن کے دورے پر ہیں. کوشش کریں گے کہ ان کے دورے کی اہمیت پر بات کر سکے. ساتھ ہی ساتھ ایک اور اپوزیشن لیڈر جو کہ واشنگٹن کے دورے پر موجود ہیں, ششی تھرور, جو کہ سفارتکار بھی رہ چکے ہیں, دونوں نے جو ہے بھارت میں جمہوریت کے حوالے سے بات کی اور پاک امریکہ اور بھارتی تعلقات پر بات کی. بھارتی امور پر نظر رکھنے والے بہت سے تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ اگرچہ 10 برس پہلے نریندر مودی کے اقتدار میں آنے کے بعد سے بھارت نے بہت تیزی سے ترقی کی ہے اور وہ عالمی سطح پر ایک بڑی معاشی طاقت کے طور پر ابھرا ہے, جہاں تک بات بھارت میں انسانی حقوق, مذہبی اقلیتوں کے ساتھ برتاؤ اور میڈیا کی آزادی کی ہے, تو انہیں کافی تھچکا لگا ہے اور ملک میں جمہوری نظام بھی کمزور پڑا ہے. کیا بھارت میں جمہوری ادارے اتنے مضبوط ہیں کہ وہ جمہوریت کو درپیش خطرات سے نمٹ سکیں؟ انہی موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ یونیورسٹی نارتھ ٹیکسس کے پروفیسر وقار احمد موجود ہیں. ویلکم ٹو دی شو سر, بہت شکریہ. پہلے تو یہ بتائیے کہ ڈیموکریسی انڈیکس رپورٹ میں بھارت کی رینکنگ کم ہوئی ہے, ملک کے زمینی حقائق یا موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے ان رینکنگ سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟
کم اس لیے ہوئی ہے کہ ڈیموکریسی سچ مچ میں خطرے میں ہے. میں وہ الارم ساؤنڈ کرنے کے لیے نہیں کہوں گا, خطرے میں اس لیے ہے کیونکہ جو لبرل ڈیموکریسی جسے کہتے ہیں وہ اس کی جو اسپیس ہے وہ کافی حد تک ہندوستان میں کم ہو گئی ہے. پہلے جیسے لبرل ڈیموکریسی کہا جاتا تھا, اور حالانکہ بہت بار کانگریس رول انڈیا میں نہیں بھی کرتی تھی, اپوزیشن پارٹی بھی پاور میں آتی تھی, تو ایک نیوٹرالٹی جو انسٹیٹیوشنز میں رہتی تھی وہ رہا کرتی تھی اور انسٹیٹیوشن ٹھیک طرح سے فنکشن کرتی تھی. پر اب اگر آپ دیکھیں گے تو بہت سارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں جیسے کہ جوڈیشری ہے یا الیکشن کمیشن ہے, وہ امپارشلی اور کام نہیں کر رہی ہیں. جیسے کہ اس بار الیکشن ہوا تو الیکشن سے پہلے 2 چیف منسٹر کو جیل میں ڈال دیا گیا, الیکشن کمیشن پہ بھی جو ہے شک کیا گیا کہ وہ نیوٹرل نہیں ہے. اس کے علاوہ کانگریس پارٹی کی جو فنڈز تھی ٹھیک الیکشن سے پہلے وہ فریز ہو گئی. یہ تو ایک اور ہی بات ہے کہ مائنورٹیز کی جو ہے اسپیس کافی شرنک کر چکی ہے, مائنورٹیز کو ہراس کیا جاتا ہے, ان کے گھروں کو گرا دیا جاتا ہے, ان کے مسجدوں کو گرا دیا جاتا ہے, تو یہ تو ایک کنٹینیوس پرابلم ہے ہی ہے. پر ऐसा देखा जा रहा है कि चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, इन पर भी जो है राइट विंग फोर्सेस का कब्जा हो चुका है। तो जुडिशरी की इम्पार्शियलिटी या इलेक्शन कमीशन की इम्पार्शियलिटी या पुलिस की इम्पार्शियलिटी, इन पे भी जो है अब काफी हद तक शक करने लगा गया है। हिंदुस्तान में मीडिया पे काफी पहले कहा जाता था कि मीडिया अच्छी है, पर अब जो है मीडिया पे भी जो है मीडिया कुछ बड़े हाउसेज में के अंदर ही कंट्रोल हो चुका है, तो मीडिया की इम्पार्शियलिटी भी जो है डिसअपियर कर गई है। तो इन सब वजह से जो है ह्यूमन राइट्स की इशू को कौन आगे ले जाएगा, इस तरह से प्रोटेक्ट होगा, ये काफी जेपडी में है।
कि जब जमीनी हकायक जो आप बता रहे हैं अगर वो हैं, तो ऐसे में फिर भारतीय सरकार जो है वो कैसे इसको डिनाई कर सकती है, और वो क्यों जो इंटरनेशनल रैंकिंग है डेमोक्रेसी इंडेक्स के हवाले से उसको नहीं मानती?
देखिए, मानना नहीं मानना वो तो कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं मान रही है, इसलिए क्योंकि कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन बचा नहीं है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इंटरनली चैलेंज कर सके और चैलेंज करके ये कहे कि ये प्रॉब्लम्स है और आप इसे हैंडल नहीं कर रहे हैं। इंटरनली गवर्नमेंट तब मानती है जब प्रेस फ्रीडम हो और प्रेस और जुडिशरी गवर्नमेंट को चैलेंज करके उसे अपने घुटनों पे ला पाए। तो ना ही प्रेस फ्रीडम है हिंदुस्तान में, ना ही जुडिशरी कम्प्लीटली इम्पार्शियल है और फ्री ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है। तो इसलिए ये गवर्नमेंट को फ्रीडम देता है कि वो जो मन में आए वो बोल दे और कह दे कि भाई हम इसे नहीं मानते, ये प्रॉब्लम हो चुका है।
वकार, ये बताइए कि अल जजीरा ने दावा किया है कि ये सारे इंटरनेशनल रैंकिंग को सामने रखते हुए इंडिया जो है वो अपना एक डेमोक्रेसी इंडेक्स कमीशन की तरफ उसको उसके क्याम की तरफ जा रहा है, तो फिर ऐसे में इस कमीशन, अगर ये खबर दुरुस्त है और अगर ये हो जाता है, तो उस कमीशन की फिर क्या अहमियत होगी?
उसकी कोई अहमियत मेरे ख्याल से तो होगी नहीं, जब तक इम्पार्शियलिटी इंस्टीट्यूशंस में एम्बेडेड नहीं होंगी तब तक उसकी कोई अहमियत नहीं होगी।
जी,
इस बार एक चीज जो बेहतर हुआ है वो ऑपोजिशन थोड़ा बहुत स्ट्रेंथन हुआ है इलेक्शंस में। ऑपोजिशन कहने लायक इस बार वोट्स लेकर, एटलीस्ट कहने लायक ऑपोजिशन स्ट्रेंथन हुआ है, तो ये एक इम्प्रूवमेंट है पहले के सर्कमस्टेंसेज में। पर फिर भी अगर आप देखेंगे तो ऑपोजिशन जो है हिंदुस्तान के अंदर खुली तौर से चाहे वो यूनिवर्सिटीज में हो प्रोग्राम्स नहीं ऑर्गेनाइज कर पाता। आप अगर देखेंगे तो स्टूडेंट लीडर जैसे उमर खालिद जेएनयू के हैं, वो कितने कई साल से जेल में बंद है, पर किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो कहे कि ये एक लड़का है जो जेल में बंद है जेएनयू का है और उसकी क्राइम क्या है जो इतने साल से वो जेल में बंद है और उसे कोर्ट फ्री नहीं कर पा रहा है, उसे बेल नहीं दे पा रहा है। ये
सही वकार अहमद, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है, मैं ये चाहूंगी कि आप ये भी बताइए कि कांग्रेस पार्टी के रहनुमा राहुल गांधी जो इस वक्त अमेरिका के दौरे पर हैं, उनके इस दौरे की क्या अहमियत है?
राहुल गांधी अमेरिका में मेरे ख्याल से इसलिए हैं ताकि वो यहाँ पे स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटीज में फ्रीली आकर लोगों के क्वेश्चंस को फेस करें और रिस्पॉन्ड करें, क्योंकि मेरे ख्याल से ये अपॉर्चुनिटी हिंदुस्तान में उन्हें मिलता नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर उन्हें हिंदुस्तान में यूनिवर्सिटीज में बुलाएंगे और सवाल पूछेंगे तो यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स और प्रिंसिपल्स को फायर कर दिया जाएगा, डिसमिस कर दिया जाएगा बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो मेरे ख्याल से वो श्रिंक।
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری، او کله چې مونږ ساورو هغه هغه شان نخکاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر خایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دا غا اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید افون وی نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې د اوکی تھنې کی یا پټه کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د وی وی پانا فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هغه شان نخکاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره اکثر خایو.
د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دا غا اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید افون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ ا لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ. په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې د اوکی تھنې کی یا پټه کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د وی وی پانا فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
Thank you. کا غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سر ټکی. په امریکا کې د جمهوري ریاست مناظرې ته خبرګونونه. کوم یو کاندید په دې بریالی شو چې د دې مناظرې له لارې د امریکایانو قناعت ترلاسه او نورې رایې ځان ته وګټي. په البانیا کې د افغان میرمنو درې ورځنۍ غونډه. دوی به نړیوالې ټولنې ته د افغان ښځو او نجونو د ستونزو د هوارۍ دپاره وړاندیزونه هم ولري. او د ترکمنستان او طالبانو ترمنځ د تاپی د پروژې پیل. د چارو د کارپوهانو نظر او د پروژې د پلي کېدو پر څرنګوالي د پوره رپورټ لیدل مه هېروئ. قدرمنو لیدونکو سلام. نن پنجشنبه ده، د وږی 22مه نیټه او د 2023 کال د سپتمبر 12مه. زه ښایسته سعادت لامیمه. په خبرونه کې به زموږ قدرمنه میلمنه نظیفه حقبال را سره شریک وی چې په البانیا کې د افغان میرمنو د درې ورځنۍ غونډې په تړاو جزئیات شریکي. زموږ همکار ایوب خاورین و د امریکا د ولسمشرۍ د کاندیدانو ترمنځ د مناظرې نه وروسته د رای ورکوونکو غبرګونونه هم موږ ته واضحه کی. اغلی حقپال او خاورین صاحب، له تاسو نه مننه کوم په دې هیله چې قدرمن لیدونکي هم موږ سره مل اوسیږي. البانیا کې د افغانستان د ښځو د بیلابیلو لیدلورو او نظرونو د همغږي کولو په موخه درې ورځنۍ غونډه جوړه شوې ده، سره له دې چې چارواکي وایي هڅه کوي د ښځو ترمنځ همغږي رامنځته کړي. خو د غونډې یو شمېر ګډونوالو میرمنو بیا اعتراض کړی او له نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا څخه یې غوښتي چې په افغانستان کې جنسیتي اپارټایډ په رسمیت وپیژني او د طالبانو له ملاتړ نه لاس واخلي.
د خزو دا غونډه طالبان تر واکمنیدلو وروسته تر ټولو لوی غونډه بلل کیږي چې پکې نږدې یو سر ډیر شو مرمونو ګډون کړی دی. په دې غونډه کې ځینو بهرنیو هیوادونو چارواکو هم ګډون کړی چې د افغانستان د خزو جنود بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری، د البانیا د بهرنیو چارو وزیر ایګلی حسنی او ځینو نور اروپایي ډیپلوماټان هم پکې شامل دي. رینا امیری البانیا ته تر سفر مخکې د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 10مه په خپل ایکس پاڼې لنډیوال ټولنې غوښتي و چې تر هغه دې طالبانو سره اړیکې نه عادی کوي تر څو د خزو سره طبيعي چلند پایتنی وي سوالي. د البانیا د بهرنیو چارو وزیر وای نړۍ باید د افغان میرمنو ملاتړ وکړي.
زموږ هیواد د افغان میرمنو زړورتیا، انعطاف او ځواک لپاره تل غوچت کړی دی. د ژوند او ټولنې جوړولو لپاره نړیواله ټولنه باید د افغان میرمنو ته اړینې سرچینې، مهارتونه او ملاتړ وکړي، ځکه مساوات یوازې یو خیالي ارمان نه دی بلکې یو مهم حقیقت دی.
په دې غونډه کې د خزو په وړاندې د طالبانو ځپون کې فرمانونه وغندل شول او د لغوه کېدو غوښتنه شوې ده. د غونډه له ایران، کاناډا، بریتانیا او امریکا څخه د افغان خزو اساسي ورغلې دي. د ګارډین ورسپاند راپور له مخې یو شمېر مېرمنو غوښتل چې له افغانستان او پاکستان څخه هم د غونډه ورشي خو مخې نیول شوې ده. په دې غونډه کې یو شمېر خزو اعتراض هم کړی او وایي نړۍ باید د طالبان لملاتړ څخه لاس واخلي.
اپارتایت جنسیتی است و دیگه ای که ما با طالبا هیچ مطالبه نداریم. طالبا تروریست هستند و باید جهان و خصوص از ایالات متحده امریکا درخواست کرده که اپارتایت جنسیتی را به رسمیت بشناسند.
په البانیا کې د خزو ترمنځ د غونډه په داسې وخت کې جوړه شوې چې د اگست په 28مه د طالبان د عدلي وزارت چارواکو ویل چې د دغې ډلې مشر هیبت الله خوانزاده د امر بالمعروف او نهی عن المنکر لپاره نوې قانون توشیح کړی دی، خو د قانون په ملي او نړیواله کچه غندل شوی دی. وحید فیضی، د امریکا غږ.
د البانیا په پلازمینه تیرانا کې د افغان میرمنو درې ورځنۍ غونډه روانه ده چې پکې شاوخوا 130 میرمنې او نجونې سره راټول شوې. دا میرمنې څغ وړي او د دې غونډې نه د دوی تمې او هیلې څه دي. د همدې غونډې یو ګډونواله پخوانی ډیپلوماټه نظیفه حقپاله را سره مل شوې ده. ډیره زیاته مننه کوم اغلی حقپال، په خیر راغلی، ستړي مشه. زه پوهیږم تاسو په غونډه کې هم حضور لرئ، نو ډیره زیاته مننه. په دې غونډه کې ستاسو ویل وی دی چې یو هدف یې دا دی چې د خزو ترمنځ همغږي رامنځته شي. ستاسو ترمنځ همغږي نشته او یا ستاسو اصلي مخه د دې غونډې نه څه ده؟ ستاسو غوښتنې او که د خزو ترمنځ د همغږي رامنځته کول
مننه ډیر زیات د دعوت څخه مو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې دا په دې دریو کلونو کې یو د تاریخ کونډه ده چې په اول ځل د البانیا حکومت افغانستان ښځو ته ځای ورکړی دی او تقریبا د یو څلویښت کسانو نه ډیر ښځې په دې غونډه کې چې ستاسو په کور کې هم راغلې ده مختلف هیوادونو په شمول د افغانستان څخه دلته ګډون کړی دی. هدف د همغږي دا ده چې موږ په څو اساسي مسایلو باندې چې پیګو افغانستان ور څخه رنجوي او دغه څخه آسیب د افغانستان خلک ګوري هغه مسایلو باندې موږ غواړو چې خبرې وکړو او مشخص کړنلارې نړیوالې ټولنې ته ورکړو او دې سره سره هغه کړنلارې موږ نړیوالې ټولنې ته ورکړو چې زموږ خپل د افکارو او د تجرباتو تراوش وي، یعنی زموږ خپل په ابتکار وي. په دې اساس فکر کوم چې ډېر عمیق بحثونه په دې غونډه کې جریان لري تر څو چې افغاني حل لاره د افغانستان د سیب د بشري حقونو د مسلو دپاره او د نورو مسایلو دپاره
بله. اغلی حقپال میرمن امیری هم په دې غونډه کې برخه لري. هغه ویلو چې د طالبانو په وړاندې نور صبر په ختمېدو دی. څه فکر کوي چې د ژمنو او خواخوږۍ نه ور اخوا به څه ترلاسه شي؟ ځکه دوی اوس نړیواله ټولنه په بې تفاوتۍ هم ملامتوي. مقصد مې د افغان میرمنو نه دی.
فکر کوم چې د امر بالمعروف قانون د توشي نه بعد دنیا او د افغانستان اکثریت وګړي په دې فکر او په دې نظر دي چې طالبان تغییر نه دی کړی او باید یو مهمه او مؤثره تګلاره باید جوړ شي تر څو چې دغه اوسنۍ سیاسي حالت، حقوقي حالت او رژیم ته باید یو تغییر راشي او د غیر دپاره باید زموږ غږ، زموږ نظریات واورېدل شي. زه فکر کوم په دې اساس همداسې چې میرمن امیری ویلي دي، دا د اکثریت د افغانستان د وګړو، د ښځو او د بین المللي ټولنې هغه هیوادونه او سازمانونه چې بشري حقونو ته دوی توجه لري، دا د دوی موقف ده چې د دوی صبر ختمېږي.
بله، کابل کې پس لخوره وګدې مودې د ښځو د حقونو یو شمیر فعالانو لاریون وکړ او لنډۍ وختل چې په افغانستان کې د طالبانو د جنایتونو د مخنیوي لپاره خپل فشارونه ور باندې زیات کړي. د څه ډول فشار لارې چارې موجود دي اوس مهال چې کارولې اغیزمن ګڼلی شو؟
زه فکر کوم چې فشارونه لارې شته. هم دې باندې موږ څلور پنځه ګروپونو کې تقسیم شوي یاستو چې مشخص په دې باندې وغږیږو او د هغې د ګروپونو څخه یو د خپله د ځواب ورکوونکي یا ځواب کوونکي او د جنرال اپارټایډ ګروپ ده چې په دې باندې موږ غږیږو چې څنګه وکړی شو د نړیوال میکانیزمونو څخه هم د په ډیپلوماټیک سطح باندې او هم د نړیوال قوانینو په سطح باندې موږ استفاده وکړو.
اغلی حقوال، طالبان دغه نړیوالو قوانینو ته غاړه نګدي، ورته احترام او نه یې مني.
دوه خبرې دي، یو دا چې دوی خو نه مني او احترام نه لري، بل بیا چې چیري دغه محاکم حکم وکړي د دوی هغه احکام بیا اجرایوي ضمانت ډیر وي. د مثال په توګه کچېری طالبان په هغه هیوادونو کې سفر کوي چې کچېری د نړیوال جزایي محکمې لخوا دوی د دستګیرېدو حکم شوی وي، نو دوی هغه کار ادا کوي.
بله، خو مونږ ګورو اوس دوی ځنو یو شمیر هیوادونو ته سفرونه هم په آزاده توګه کوي، تړونونه لاسلیک کوي او داسې نور. بلې پوښتنې ته به راشم، وخت کم ده. په لندن کې سفارت په دې میاشتې په پای کې او په ناروې کې سفارت نن وتړل شو. تاسو پخوانی ډیپلوماټ په حیث د افغانستان د سفارتونو د تړلو په تړاو خپل غبرګون موږ ته څرګند کړي، آیا دا د سیاسي وسیلې کارول دي او اغیز به یې تر ټولو زیات پر چا وي؟
زه فکر کوم چې دا ډېر یو منفي او بد خبر دی د افغانستان خلکو ته، ځکه چې په دې هیوادونو کې مشت افغانان د حقوقي ستونزو سره مخامخ کیږي. دغه سفارتونه هم چې په دغه هیوادونو کې خلاص وو ډیپلوماټیک کارونه نه کوي، ځکه چې د مطابقو چې ډیپلوماټیک کارونه ته د مرکز سره یا په کابل کې یا د حکومت سره تماس مهم دی، او موږ په کابل کې مشروع حکومت نشته چې دغه ډیپلوماټان دوی سره په تماس کې اوسي او هدایت واخلي او بلاخره ډیپلوماټیک کارونه وکړي. خو متاسفانه حقوقي او اداري کارونه هم توقف کیږي او د دې تفصیلي ضرر افغانستان خلکو ته رسیږي چې ډېر
ډېره زیاته مننه کوم له تاسو نه. کور ودان او په خپلو چارو کې بریالی اوسئ. مننه. پلپلو د ترکمنستان په خاوره کې د تاپی د غازو د ستړې لیکدونکې پروژې د کارتر بشپړېدو وروسته د طالبانو د حکومت چارواکي په افغانستان کې هم په دې لس میلیارد ډالري پروژې د کار د پیل خبر ورکوي. د اقتصادي چارو یو شمیر شنونکي دا پروژه د افغانستان او همدارنګه سیمې د هوساینې لپاره یو ستر اقدام بولي، خو په وړاندې د ګڼو ننګونو خبرې هم کوي.
د ترکمنستان په خاوره کې د تاپی د غازو د لیکدونکو نلي کې د کار د بشپړېدو مراسمو ته طالب چارواکي هم غوښتل شوي وو. طالبانو چې په افغانستان کې هم د دې پروژې کار پیل شوی دی، د تاپی د غازو نلي کې د جوړېدو کار چې له ترکمنستان څخه پیل او بیا د افغانستان د هرات او کندهار ولایتونو څخه پتیریدو، د پاکستان بلوچستان او بیا د هغه ځایه د هند پنجاب ته غځول کیږي، څو ځله په افغانستان کې د جګړو او بې ثباتۍ له امله ځنډېدلی دی.
دا د افغانستان د خلکو لپاره صرف نظر لدی چې کوم حکومت دلته حکومت کوي، یو ستر زیر ساخت انفراسټرکچر دی او په عین زمان کې امنیتي کمربند ځینې جوړیږي او همګرایي منطقوي لپاره ډیر اړین ده. خدای وکړي تر سره شي.
د ټاپی پروژه چې یو زراته 100 کیلومتر اوږدوالی لري، پاکستان او هند بحریه ورڅخه 240 سلنه او افغانستان 14 سلنه غاز ترلاسه کړي. راپورونه وايي افغانستان به د دې پروژې له ترانزیت څخه چې په کال کې 3.5 میلیارډ متر مکعب غاز لیږدوي، هر کال 500 میلیونه ډالر د ترانزیت د حق په توګه ترلاسه کړي. د فرانسې خبری آژانس د طالبانو د ویان زبی الله مجاهد له قوله لیکلی چې ټاپی پروژه به افغانستان کې 2000 کسانو ته د کار زمینه هم مساعده کړي. خو دا چې د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ له خوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی او د هغوی پر حکومت اقتصادي بندیزونه هم شته، څومره به په افغانستان کې د دې سترې پروژې د پلي کېدو امکان موجود وي؟
لیترن مشکل پدې کې دا دی چې اوس پرې د افغانستان تخنیکی ظرفیت تر هغه حد پورې نه دی چې دا غاز راورسیږي، دی هغه ته آماده اوسي چې دا غاز چیر خرڅ کې پر چا باندې خرڅ کې څنګه خرڅ کې دا ظرفیت جوړول او دا بین المللي دنیا د دې سره اوس همکاري کې بدیش کې همکاري نه کوي.
د ټاپی پروژې اقتصادي ګټو نه انکار نشي کېدای، خو هغه څه چې ستونزمن دي هغه د پروژې تطبیق دی او په دې برخه کې لوی ستونزه دا ده چې هندستان او پاکستان د دوی سیاسي اړیکې خورا ترنګلې دي او په داسې شرایطو کې پاکستان هیڅکله نه غواړي چې داسې یو پروژې ملاتړ وسی چې هندستان ته ګټه رسیږي.
ترکمنستان پر ټاپی پروژه په 2015 کال کې کار پیل کړ او ټاکل شوی و چې په افغانستان کې هم په 2013 کال کې پیل شي، خو څو ځله د بیلابیلو دلایلو له امله کار وځنډید. اوس د طالبانو حکومت د امنیت په ګډون د دې پروژې د تطبیق لپاره د خپل مسؤلیتونو د پوره کېدو ژمنه کوي.
الله پاک دې دې ته او موږ ټول مسؤلینو ته دا تو فکر په برخه کې چې همدغه پروژې او دغه کاروان چې تر دغه منزل را رسیدلې دي چې اخري سرحد مورچی.
طالبان که څه هم د غرب له مالی او اقتصادي بندیزونو سره مخ دي او د بشري حقوقو د محدودیتونو له امله پر هغوی فشارونه موجود دي، خو د طالبانو حکومت پر لویو پروژو په خاص ډول د انرژي قانونو او بنسټونو پروژو په برخو کې د کار د پیلیدو هڅه کوي. طالبانو په جولای میاشت کې له چین سره په رسمي ډول د مسایل کان د استخراج چاري هم پیل کړې دي. سمیع الله جلال زای د امریکا غږ.
یو لړ نړیوالو مسایل ته براشو. د استرالیا دفاع وزیر ریچارډ مارلز په افغانستان کې د خپلو یو شمېر اوسنیو او هغو پخوانیو پوځي افسرانو څخه د پوځي رتبو او مډالونو د بیرته اخیستو پریکړه کړې. د استرالیا پوځیان په افغانستان کې د 2015 نه تر 2016 پورې په جنگي جنایتونو تورن شوي. د استرالیا دفاع وزیر ریچارډ مارلز نن پنځمه پارلمان ته د معلوماتو په ترڅ کې خپل خپګان څرګند کړ او ویل چې تورن جنرال پاول بریټن د جنگي جرمونو په سیړنه کې وموندل شي شاوخوا د استرالیا د ځانګړو هوایي خدماتو او کمانډو قدو 15 سرتیری د 9 افغانانو په غیر قانوني وژنو کې ښکېل وو. هغه دا د استرالیا په تاریخ کې تر ټولو جدي تورونه او د هیواد لپاره یو ملي شرم وباله.
This will always be a matter of national shame.
دا بتل د ملي شرم خبره وی په عین وخت کې د بری ریټان راپور د دې راپور سپارښتنی او د دغه سپارښتنو د عملی کولو لپاره د استرالیا د حکومت هڅې د استرالیا خلکو او نړۍ ته دا پډاګه کوي چې استرالیا یو داسې هیواد دی چې ځان مسول ګڼي.
د دې نوړاندې د وزګارو ځوانانو ستونزو ته هم کتنه کوي. یو افغان ځوان چې د وزګارۍ نه کړیږي د امریکا غږ سره د زړه خواله کړې ده. دا رپورت په وګورو خو لومړی لنډه دمه اخلو. په امریکا کې ټاکنیزې سیالۍ د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ او مرستیالې ولسمشر کاملا هاریس د سې‌شنبې په ماښام خپل لومړنۍ مناظره وکړه چې کېدای شي همدای وروستۍ هم وي. د رسنیزو شبکو لشمیرو خارج د کاندیدانو ترمنځ دغه بس 6 میلیون امریکایانو په ژوندۍ بڼه ولید. دغه مناظرې په رای ورکونکو څه اغېزې کړې دي؟ په دې اړه زما همکار ایوب خاورین را سره مل دی. خاورین صاحب، ستړي مشي، په خیر راغلی. ما ولیدل احمد په تاسو هم په دفتر کې وي او پوره دا ټوله مناظره مو ولیدله. د رای ورکونکو غبرګونونه څه دي؟ آیا مناظرې د هغوی د خوښۍ د کاندید په غوره کولو کې ورسره مرسته وکړه؟
سلام خایسته جانی او درنو اوریدونکو ته. د یو د هغه سرسخته ملاتړي دي د ډونالد ټرمپ د ټولو سرویګانو یا سایلو مخي و د 600 د هغه پاخه ملاتړي چې د تیرو اتو کالو کې ودی کې هیڅ بدلون نه راغلی. د دواړو لوريو تمرکز په آزاد او یا داسې وي بي طرف او یا داسې وي چې هغه رای ورکونکو چې تر اوسه پریکړه لا نه کړي او انتخاب لري چې یاد کوم یو کاندید ترای ورکړم په هغه تمرکزی. په دې کې چیرونکو په دې نظر دي چې په دغه مناظره کې کاملا هاریس د میرمنو په حقوقو باندې خصوصا د سخت جنین په موضوع باندې ډیر غوڅ دریز د نورو میرمنو ملاتړ هم جلب کړی ده. دا البته د چیرونکو له نظره په نورو مسایلو کې ډیر واضح تر اوسه لڅنه کاری. خبره ده چې دغه کمپاین نور هم د دوارو ترمنځ رقابت په نورم ګرم شو. دغه مناظره 8 میلیون امریکایانو ژوندۍ بڼه ولیدله. تیره مناظره د بایدن او ټرمپ ترمنځ 1.5 میلیون امریکایانو لیدلې وه او تر دې خوا ریکارډ کچا د 3.8 میلیون وه چې هغه هم د ټرمپ او هیلری کلینټن په وخت وه. موضوع بلاخره د ایالتونو تراجی په چپاغو ایالتونو کې اقتصاد وسم تو ارزښتناکه موضوع ده د رای ورکونکو لپاره. میشیګن، پنسلوانیا، ویسکانسن دغه ایالتونه دي چې کاملا هاریس لیږ څه پر مخ کاری په سرویګانو کې. نواډا، اریزونا، شمالي کارولاینا او جورجیا اوس هم د دواړو لپاره او دا ټول وو ایالتونه نو راغونډ شوي دي. ډونالد ټرمپ د بیا مناظره علاقمند نه دی. کاملا هاریس غږ کړی دی چې بیا غواړي وغږیږو بیا هم حاضرایم.
تر مناظری سمدستی وروسته سرویګانی خي چې کاملا هاریس تر پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ ډیره بریالی وه. خو مناظری د دواړو د سرسختو ملاتړو د نظر په بدلولو اغیزه نه ده کړې.
زه په دې پوهیږم چې د بایدن د دورې په نسبت د ټرمپ په دوره کې اقتصاد ډیر قوي وو.
فکر کوم چې د سخت جنین په اړه هم ډیر کوي نظر درلود.
موږ ولی باید په خپل هیواد کې مجرمینو ته ځای ورکړو؟ وطن مو اشغالوي، چټلوي، په ټولنو کې ویره او تخریب کوي.
فکر کوم چې هغه ډیره بریالۍ وه، خبرې منظمې وې، په ځان یې باور درلود، پالیسي بیان کړه، هغې مثبت لیدلوری درلود او هغه ناهیلې وه. زه ډیره خوشحاله شوم چې هغې ځینو مهمو مسایلو ته اشاره وکړه. په اقتصاد، سخت جنین او مهاجرت وغږېده. دا هغه مسایل دي چې موږ باید پاملرنه ورته وکړو.
د ټرمپ یو شمیر ملاتړي فکر کوي چې د مناظرې قربانه چې د ای بی سی تلویزیون خبریالان دي د ټرمپ سره بې عدالتي وکړه.
دا څه کار دل چې هغه د ټرمپ رښتیا او دروغ معلومول، خو د هارس په باره کې هیڅ و نه کړل. هغه ډیر دروغ وویل. زه ډیر غوسه کړم.
موږ لمخ کې پوهیدل چې د دې مناظره هدف څه دی. د یو کاندید ملاتړ پکې وشو.
زه لږه خوشینه يم. فکر کوم هغه ته په داسې موضوعګانو د خبرو ډیر وخت ورکړ شو چې دیموکراتانو ته ارزښت لري او هغه به اوس ډیر خوشاله وي.
بلخوا د دوانو نوماندانو ملاتړي په دې موافق دي چې کاملا هارس د ټرمپ پر پارولو کې بریالی سو.
ټرمپ څو ځلې د هغې په دام کې ونښته، څو ځلې قصدن داسې مسایلو ته اشاره وکړه چې هغه راو پاروي، لکه په غونډه کې د خلکو شمیر، له غونډو د خلکو تلل. هغه دغه خبرې په ډېرې هوښیارۍ وکړې.
ډېر واضح ده چې هغه ډېره بریالۍ وه او هغه ډیره چمتو ښکارېدله چې ښه مقابله ورسره وکړي.
ځینې سرویګانې ښیي چې یو کاندید هم دومره غښتلی نه و چې د بې طرفه رایې ورکوونکو د پام وړ ملاتړ جلب کړي. همدا خلک په ټاکنو کې برخلیک ټاکونکی نقش لري.
زه نه پوهیږم چې دغه مناظره به د هغو خلکو په ورخپلولو کې څومره اغیزه کړې وي چې تر اوسه یې د خوښې کاندید نه دی معلوم کړی. دواړو ځینې خټکی او ځینې ضعیفې نقطې لرلې.
دغه مناظرې او تیرو مناظرو ته په کتلو زه فکر کوم یو هم زما د خوښې کاندید نه دی. ما تر اوسه تصمیم نه دی نیولی.
او کیدای شي بل مناظره هیڅ ونسی چې له دغه ډول خلکو سره په انتخاب کې مرسته وکړي. د هارس کمپاین د بل مناظره غږ کړی دی، خو ترامپ وایي د هارس سره بیا مناظره ته چندان علاقه مند نه دی.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ویل پلو نن ورځ په وارسا کې د پولند بهرنیو چارو له وزیر رادوسلو سکورسکي سره وکتل. هغه په پولند کې د دریو هیوادونو په اوکراین متمرکز اروپایي سفر پای ته ورساوه. بلینکن د پنجشنبې په ورځ وارسا ته سفر وکړ او وروسته له هغې چې په کیف کې د برتانیا د بهرنیو چارو له وزیر ډیوډ لامی سره یوه ورځ تیره کړه، چې په ترڅ کې دوی ژمنه وکړه چې د اوکراین غوښتنې به خپلو مشرانو ته ضرور ورسوي. امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون د سپتمبر په 11مه د خپل برتانوي سیال ډیوډ لامی سره د پولند څخه د ځمکې له لارې کیف ته سفر وکړ. دوی په داسې وخت کې کیف ته سفر کوي چې اوکراین له لویدیځ څخه غواړي چې د اوږده واټن ویشتونکو توغندیو د کارولو بندیز ترې لرې کړای شي. بل پلو د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د پنجشنبې په ورځ البیرته ورسید او هلته په رسیدو یې د عراق د نیمه خودمختاره کردستان سیمې ولسمشر نیچروان بارزانی د هغه هرکلی وکړ. د ایران ولسمشر د کردستان د سیمه ایز حکومت له پخواني ولسمشر او لومړي وزیر مسرور بارزانی سره هم وکتل. کردانو او ایراني چارواکو بیا رسمي غونډې ترسره کړې دي. دا وخت تر رسیدو وروسته د ایران نه بهر د پزشکیان لومړنی سفر بلل کیږي. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش د چهارشنبه په ورځ سپتمبر 11مه وویل چې په هغه ښوونځي کې چې بې ځایه شویو کورنیو پکې پناه اخیستې وه، د اسرائیل په هوایي برید کې د فلسطیني کډوالو دپاره د ملګرو ملتونو د ادارې شپږ تنه وژل شوي دي. ګوتیرش د اکس په ټولنیز شبکې کې لیکلي چې هغه څه چې په غزې کې پیښیږي د منلو نه دي. د نړیوال بشري قوانینو څخه دا بې ساري سرغړونې باید همدا اوس ودرول شي. د اسرائیل په بریدونو کې ټول ټال 340 کسان وژل شوي چې په دوی کې 19 ښځې او ماشومانم شامل دي. خود اسرائیل پوځ بیا وایي چې برید یې د حماس د سوق او ادارې په مرکز باندې کړی و. رازو د ځوانانو ستونزو ته عارف احساس هغه ځوان دی چې د کمپیوټر په څنګه کې زده کړې کړې دي او فارغ شوی دی، خو اوس په کابل کې د کورنۍ د اقتصادي ستونزو د مخنیوي لپاره کراچی چلوي. احساس وای چې د دندې لپاره به لا بیلو ادارو ته دومره غوښتنلیکونه استول چې نور ستړی شوی دی. که څه هم د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت پر راتلونکو 15 کلونو کې د 1.5 میلیون کسانو لپاره د دندو خبر ورکړی دی، خو بلخوا شنون کې اوسنۍ حالت د ځوانانو لپاره ناوړه بولي.
محمد عارف احساس چې د 15 کسیز کورنۍ سرپرستی ور لغاړي د کمپیوټر په څنګ کې لڅپر لسمه فارغ دی. نو وړي وای چې د غربت په سبب نه توانی د لچ لوړی زده کړې بش پړی کړی او اوس له سختې مجبوری څخه په کابل شار کې د لاس گاډي چلوي.
څوار لسم نه چې اختصاصي امتحان می ورکه پکتیا پانتون ته، نو هغه کوم کامیاب شوم تیر کړ، خو د غربت لوځي هغه لم پاتې شو. نو بیا یو ملګری مې راته موټر واخیستې څو میاشتې وړاندې، هغه مې ټیکسی کولم دی کابل کې، هغه خرڅ کوي څو پیسې پی راغلې وي. بیا یو میاشت کېږي کراچی ونی کوم، ځکه چې نو زی پښتا نو څو کوزی پاره کوي چې دومره زی په پیدا شوی چې ما هغه کورته لال رزق راوړلای.
که څه هم عارف وای چې په هیڅ دنده کې ځوانان باید د شرم احساس ونه کړي، خو د نوموړي په خبره چې تر دومره زیات زده کړو او زحمت وروسته د کراچي چلول ورته مایوسونکي دي.
شل دیر روپې او اویا روپې دا غني بچی شي وشي، یو مان وړه هم نه پکیږي. دینر لپاره کار هیڅ شرم نه ده. زه به د شرواله هغه نلې هم پاکی کما، شرم نشته. خو سړی په دې مایوس کیږي چې ته زده کړې هم وکړه، دومره خوري هم وکړه، بلاخره نتیجه یې ګاډي کراچی ونی شي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په 2024 میلادي کال کې شاوخوا 3.1 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. خو بل خو د طالبانو د کار او ټولنیز چارو وزارت ویان سمي ولای ابراهيمي وای چې پراتلونکو 15 کلونو کې د 1.5 میلیون کسانو لپاره د کارموندنې پلان شتون لري.
تر راتلونکو 15 کلونو مودې پورې د 1.5 میلیون هیوادوالو ته د مستقیم او غیر مستقیم توګه باندې د کارموندنې برابرول و چې په دغو برخو کې به یاد وزارتونه او ادارې داسې پروژې ډیزاینوي طرحه او تطبیقوي به چې هغه په خپل ذات کې اشتغال زاو وسیږي او ورسره د کارموندنه رامنځته شي. هیوادوالو دغه ستونزه چې ورسره لاس ګریوان دي چې بیکاري ده، د بیکاري کچه به ورسره ټیټه شي او هیوادوالو ته کاری فرصتونه برابر شي.
عارف احساس له امریکا ژغ سره په خبرو کې تر ځان ورها خوا زیاته وی چې د ماستری او دکتورا په کچه ځوانان هم له بیکاری او ناوړه اقتصادي حالت څخه کړيږي. خو بل خو اقتصادي شمن کې په حکومتي ادارو کې ځوانان ته ځای نور کول دیکتاتوري او استبداد ګڼي.
دا چې اوس افغانستان کې د ژوند شرایط ډېر سخت دي او حکومت استبدادي دیکتاتوریک او اجباري شکل لري او د افغانستان خلک په ګڼو اقتصادي، سیاسي او اجتماعي ستونزو کې ښکېل دي، نو حکومت ته لازمه ده چې د افغانستان د ځوانانو او خلکو غږ او ستونزې واوري او هغو ته لابیک ووایي او زموږ په خوښه داسې یو ټولشموله نظام او حکومت تشکیل کړي چې په هغلته هر افغان او هر ځوان د خپلې وړتیا پر اساس خپل ځان وګوري.
تر درې کال زیات اوس ول چې د طالبانو حکومت په نړۍ کې هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې. د شنکو په نظر چې دې چارې په افغانستان کې د پنګونې مخه ډب کړي او په لوی شمیر لوستي ځوانان له اقتصادي ستونزو کړيږي. شمساریان، امریکا جا.
یو ځل بیا په اخر کې ستاسو د ملتیانه مننه کوم. دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده، خو د سحر عظیمی په کوربتوب د دری خبرونه لیدل او اوریدل مه هیروي. بیا هم هیله ده چې تاسو د امریکا غږ دریو پښتو رادیو او تلویزیونی خبرونه وګورئ او واورئ. د تاسو نه مننه کوم. شپې ورځم په خیر. الله مو مل.
دیش دقیقه د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د 8 بجو نه تر 9 پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لسنیمونه تر یوول سپوري. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاري په مستقیمه توګه لیدلای هم شئ.